آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما کنفرانس لندن حتی کنفرانس ها است که در این اواخر زیاد است، در ترکیه بود و برلین و جاهای دیگر. به هر حال میمانای عزیز ما هستند پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، آقای عبدالحکیم مجاهد نماینده دوران حکومت طالبان در ملل متحد، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان از آقای داود سیاوش عضو جامعه مدنی ما دعوت کرده بودیم که هنوز به ما اطلاع ندادن که تشریف آوردن یا نآوردن، و محترمه روناترین رئیسه امور زنان ولایت قنداره هم در اینجا در استودیوی کابل با ما هستند. خب به هر حال در قسمت دوم ما همیشه عادت داریم انتقادات زیاد میکنیم و در قسمت دوم هم راه های حل زیادتر روی صحبت میکنیم.
در آزادی پسپو که در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر پینزو بجو پوره با مستقیم دور خبره شده و وسی تاسه تکرار او رایی.
پوهان صاحب د سولې مسله کې د شورا په ارتباط تاسو ویل چې بیا وروسته خبرې کوم که په دې ارتباط وغږېږي د لویه جرګه به څه رول ولوبه یا طالبان به پکې وکړی شي چې یا مخالفان برخه واخلي او داسې یو غوڅ او قاطع یعنی پرېکړه به وشي، څنګه داسې امکانات شته صاحب؟ که نه
ډېر مهرباني الکوزه صاحب، ښې نقطې ته بیا اشاره وکړه. زه غواړم چې دا خپلو وطنوالو ته او ټولې دنیا ته ډېر جوته کوم، ولې چې دا 8 کاله تیر شو د بن کانفرانس نه وروسته ټول مطالعه پې لري. بدبختي د افغانستان نه ختمیږي او 15 کالو نه جګړې پکې زیات دوام کړی دی. د ملي پخلاینې د شورا جوړول په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې کرزی صاحب محترم په دې سټاف سره چې لري او له 8 کالو کې چې ده تربیه کړي دي او مختلفې شوراګانې د دوی په لاسو کې ورکړي دي. یو وره یو تحکیم صلح شورا یې یو چاته ورکړی چې هغه ګرچې هلې ځلې وکړي محترم مجددي صاحب، مګر کوم نتیجه موږ ته نه شو اخیستلی. او هر ځل یې اعلان وکړل چې دا توپکو سره طالبان راغلل، توپک یې پرېښودل او سولې ته راغلل. اوس چې موږ اورو هغه بیا تللي دي، بیا یې که ځانونه تنظیم کړي دي او بیا راځي جنگیږي. دوی نه ورته کار ورکولی وشو، نه ژوند ورته تنظیمولی وشو، نه حتی مونیټورینګ او نظارت پرې کولی وشو. نو په دې لحاظ باندې هغه یې داسې وه. د امن جرګه یې چې په هغه په راس کې محترم ګیلاني صاحب قرار ورک، دغه شورا هم صاحب نه پخلاینه راوستله، نه جرګه راوستله، نه په جرګو پوهېدل، او غیر د دې نه چې جاسوسي القو سره د پاکستان د خپل تماسونه نیول په خپل ګټه یا 8 میلیونه 9 میلیونه چې بوش ورکړی وي هغه سره هضم کړلې، نور کوم نتیجه سولې ته ماته نه ونه لیدله. او دا کانفرانس د لندن هم چې دی، لکه څنګه چې ما پخوا وویل، بیا یې وایم چې دوی ځان ته غواړي لاره پیدا کړي چې نوې ستراتیژي د اوباما تطبیق شي او اروپایان نور په دې مرداره ککړې جګړې کې ځان چې پوهیږي چې نه کامیابیږي ځان ته ککړ کړي او وی ساتي او آینده دپاره لار لټوي. او افغانستان حکومت یو وار بیا تنبیه کوي مشر چې سم حکومت راوله، سم حکومت وکړه، سم قانونیت راوله، او که نه راولي بیا بام ته لاس اخلي، بیا به یو بل فرمول ته دفتن لاس سچي چې هغه وکولای شي د دوی او د افغانانو مشکل حل کړي.
بله.
نو په دې وایم چې دا بهر کې جوړ شوی کانفرنسونه دا د بهرینی هیوادو د ملي ګټو لپاره په نظر کې نیول کیږي. دا موږ نه یو برین سټارمنګ کوي، هلته زموږ نظرونه لټوي، زموږ شیما ګوري، موږ قوت ګوري، موږ هلې ځلې ګوري چې وستایي که وینستایي چې دوی په ګټه کار کوو که نه. نو که موږ رښتیا سوله غواړو، که رښتیا افغانستان جوړول غواړو، که رښتیا خپل مرور ورونه چې هغه حتی ټوپک لاس کې نیولی بیرته خپلول غواړو، باید موږ خپلو منځو کې کینو. باید موږ دونه سړی شو، سړیتوب ولرو، قدرت ولرو، وجاهت ولرو، ملت خپل ځان پسې درولی وشو چې همدغه لویه جرګه که راغواړو بیا هم یوه سختګي لویه جرګه نه یي، سمه لویه جرګه یي چې د ملت باید نمائندگان پکې راشي، طالبان پکې راشي، حزب اسلامي پکې راشي، حتی زه وایم چې حقانی صاحب دې پکې راشي، او کینی دوی دې په هر څه چې سره وران دي دغه ټول دې دغلته سره حل کی، امنیت دې ټول یو ځای تامین کی، جوړ ته دې ورسیږي، او خارجي قواو ته دې هم دا ټول وای چې نور تا ته ضرورت نه لرو، مرستو ته هم ضرورت لرو کرا کوي، کنه ټوپک ته هم نور ضرورت نه لرو. کله چې داسې لویه جرګه نه جوړه شوي او دا عملی قوي مخالفین چې دوی ربړول شوي دي، چې دوی یو پوینټ لري چې دا پکې نظر کې ونه نیول شي، دا موضوع 50 کاله نور هم نه حلېږي. راغلو پاکستان رول ته، پاکستان په دې مورد کې رول لرلی شي، ولې چې هغه که خپل طالبان غواړي په ځای کې نه وي، د خپل د قدرت دپاره ده. زما طالبانو سره هغې نه غواړي چې ټاکو کې، نه غواړي چې خپای کې، نه غواړي چې له لاسه یې ورکړي، ولې چې هغه د کشمیر موضوع ورته تر غاړې ده، په همدې کابل په حکومت هم اعتبار نه لري. نو همدغه یو ولس ده چې پاکستان وایي چې ما د 10 کاله جهاد کې تاسې هلته ټرین کړی، تربیه مې کړی، ایسای محمود دریا پورې در سره لاړو، مرستې وکړې، اوس ما سره د بل هیواد سره لاس یو کوي، ما وایي په دې لحاظ پاکستان تر څو چې مطمئن نه شي په هغه کې هم خپل ملي نیشنل مفاد ویني چې زما طالب ما سره کې نه وي، کنه د په دې پوهیږو چې دلته استادان لري، مدرسې هلته وې، د همدا طالبان پخواني مجاهدین وو، دوی نمکرامه نه دي چې پاکستان ته بد ووایي، مګر سره د دې هم د افغانستان ګټې په نظر کې نیول پکار دي. که موږ د دې جوګه شو چې پاکستان دومره خپل کو چې هغه ماته دوی په میز په سر یا میز تر شا کې نه وي، د خو واضح خبره ده. دا زم درته وایم الکوزای صاحب چې که دوستم ته 15 ولایت د شمال ورکول کېږي او هلته قدرت اخلي، ولې ملا عمر نه راولي هلمند نه شړی؟ غروزګان هم ورکوي، قندار هم ورکوي، هلمند هم ورکوي، پرې چې خپلې سیمې خپله جوړې کړي، پرې چې خپلو سیمو کې اوسېږي، بمباروي ما او خپل نفوذ باید هلته ولري. پاکستان همدا غواړي، پاکستان غواړي چې په شرق او په جنوب او په جنوب غرب کې زما غرب کې د افغانستان هغه کسان او عناصر داخل نه شي چې د پاکستان دښمنان په هغو کې نفوذ کولی شي. یعنی دا چې طالبان خپل هلته
باید مجاهد صاحب عمومي چې د لوی جرګې دپاره داسې یو زمینه مساعده شي چې هر سړی د خپل نظر ووایي او بیا د یو ملي توافق ورته وایي، هره مسله نوم ورته ورکوي، په دې باندې دې سره سلا شي. او دغه پوهان صاحب چې وویل چې دا مسله چې خپل افغانان حل نه کړي، یعنی خارجیان نه شي حلولی، نو داسې څه عملي امکانات څنګه تاسې وینئ؟ تاسې څه نظر لرئ صاحب؟
الکوزای صاحب محترم، له ټولو مخکې واحد یو بله مسله لږ واضح سي. تاسو په کلمه کې چې زه دلته چې کومې خبرې کوم د طالبان د اسلامي تحریک په نمایندګۍ باندې نه کوم، زه خپل شخصي نظر لرم او دلته چې زموږ ملګري دي هغه په دې فکر باندې دي. موږ په یو شخص باندې یا په یو هغه باندې ډېر حساب نه کوو. موږ ته د افغانستان اولیا ګټې اهمیت لري، موږ افغانستان راته عزیز ده، د افغانستان خپلواکي، د افغانستان استقلال، د افغانستان اسلامي هویت دا راته هغه ده. موږ په دې باندې پیزو چې په سیاست کې نه مستقله دښمني شته، نه مستقله دوستي شته. نو نن به دښمنان وي، سبا به دوستان وي، نن دوستان سبا دښمنان، دا د سیاست اصول دي. له موږ سره یو مفصله طرحه موجوده ده، موږ خپله باندې رئیس جمهور ته هم ورکړې ده او نورو جهتونو ته هم ورکړې ده چې لومړی دې د اعتماد یو فضا رامنځته شي، د ډیرو مخلصو اشخاصو په منځ باندې په منځګړتیا باندې چې هغه وسلوال مخالفین هم ورباندې باور لري، د افغانستان دولت هم باور ولري، او خارجي قواوې چې دلته میشته دي هغه هیوادونه هم پرې باندې باور ولري. هغه د دریو سرو جهتونو سره د خبرې وکړي، او دا خبرې د میډیا کې نه وي، هغه د انډرګراوند وي، زیرزمین دی وي، د دوستو هیوادونو په توسط باندې دي. یو ځل چې د اعتماد فضا د دغو ترمنځ موجوده سوله، بله مرحله یې دا ده چې دلته د سیاسي اپوزیسیون سره باید خبرې وشي، په ټول جریان د مذاکراتو باندې هغه صادقانه باید خبر کړي، تر څو چې دغه جریان په دې شکل باندې روان ده، هغه د هم په هغه کاتو باندې متحد کی چې د افغانستان د استقلال، د افغانستان د کلتوري اسلامي هویت احیا د پاره وي. بیا د په نتیجه کې لوی جرګه د موږ ډېر یو مقدس، ډېر یو بهترین نهاد ده، دا د په هر وخت کې نه بدنامي، لکه مخکې چې د امن په جرګو باندې استاد محترم ورته اشاره وکړه، په یغو باندې بدنام کړله. کله چې زیرزمین توافقات د افغانستان د حکومت، د وسلوالو مخالفونو، او افغانستان کې دیرا د خارجي قواو، د هیوادونو، او هم همچنان د افغانستان سیاسي اپوزیشن ترمنځ توافق په یو مشارکت ملي یو حکومت باندې راغی الته کې د ځینې نقاط فیصله سي بیا د لوی جرګره وغواړي د اسلامي کانفرنس په توسط باندې د ملګرو ملتونو د سازمان په توسط باندې بیا د هغه فیصله الته کې اعلان کی کاغه تعدیل د قانون اساسي وي او که نور مسایل وي طرز د حکومت وي په همغه ځای کې د اعلان کې اورتونکو دوره کې د دس یو دوره رامنځته کی چې هلته آزاد انتخابات وي هر څوک برخه واخلي او په آزاد توګه باندې که څوک حکومت ته ورسېدل د هغو مخنیوی د خارجي قواو هم نه کوي منطقوي هیوادونه دې هم نه کوي دا ډول یو طرحه موږ ورته ورکړې ده که په دې طرحه باندې موږ لاړ سو او د دې طرحه دپاره یو سیاسي اراده موجوده سي او اخلاص او صداقت موجود سي زه باور لرم چې د افغانستان بحران به په دا ډول باندې حل سي چې نور به افغانستان د منطقې د هیوادونو لپاره هم یو دوست افغانستان وي هم د دنیا د نړۍ د هیوادونو لپاره به هم داسې یو دوست افغانستان وي چې دا خاوره به د یو بل چپ خلاف باندې نور بیا نه استعمالېږي.
خب آقای سعیدی د دې مسلې مذاکره یک مشکل اساسي عمده که اصل روی زیاد صحبت نمیکنن کلگی یا قسم تیر خود میاره او مسئله القاعده است. اصل پرابلم القاعده است که کسی امراه طالب زیاد پرابلم نداره. مسئله القاعده است که طالب از القاعده تیر نمیشه و این جامعه جهانی و ادگرام که القاعده اصلا دشمنی میکنن. این مسئله چطور خواهد شد در این پروگرام های آینده و صحبت تا آقای سعیدی؟
مذاکره باید بین الافغانی باشه. بین الافغانی به این معنا که افغان ها مطرح باشه. القاعده و خارجی ها میشه به مرور زمان کشورهایی که اونا را آوردن میزبانی کردن به نحوی اونا را از منطقه رخصت کنن یا به زور یا به رضا. این راه حل وجود داره و همچنین کشورهای عربی به خلیج به خاطر اینکه القاعده در کشورهایشان نفوذ نکنه اونا میشه کوشش کردن که در افغانستان و پاکستان اینا را پارسل کنن. به خاطر اینکه عربستان سعودی راضی نیست به صلح در افغانستان، میگه اگر صلح در افغانستان بیای همی عربا به جان ما میآین، باز پادشاهی ما چی رقم میشه در عربستان سعودی. از دیدگاه ما اونچه که کشورهای منطقه منافعی دارن، مثلا پیشتر شما دوستان راجع به پاکستان گفتین، پاکستان ببینین کرنل امام یک حرف میزنه، دگرمن سلطان یک حرف میزنه، حتی رشتمسا مومن دیروز با یک از رادیو از لندن مصاحبه داشت او حرف دیگه میزنه. اونا میگوین که حکومت افغانستان روابط خود در هندستان تجدید نظر کنه، ما بعد از او با طالبان گپ میزنیم، در حالی که افغانستان اجالتا خود کشور مستقل آزاد و دارای حاکمیت میگوید و حق داره با هر کشوری جداگانه سیاست کنه.
خب رونا جان، شما هم اگر در مورد صحبت های کشید اگر نظرتان بگوین، مخصوصا در مورد مصالحه چی شرایط است، شما از قندار میان اونجا از نزدیک مسائل تحقیق میکنین، نظرتان چی است؟
د سولې په هکله یو خو موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې یو خاص ځانګړی پروګرام نه لرو چې د هغه د پلي کولو په اړه فکر وکړو او یا د هغه په پلي کولو کې هغه خپل شرایط او خپل مبارزه قوي کړو. دوهم دا چې موږ اوس یعنی پاستا تو کالو څخه د ملي اردو او ملي پولیسو د تقویه په حق له فکر کو، زما په نظر دا داسې یو کار دی لکه چې اوس هم فقط یادوري کیږي او جوړښت یې نه غواړي. ولې چې ملي اردو او ملي پولیس د هر هیواد دیوال دی، که دیوال هر هیواد ونه لري هغه کې به همداسې خلک وزي او ننوزي، د دې هیواد به هغه امنیت چې باید تامین وي هغه نه وي تامین. نو اوس که موږ دا خبره اورو چې پولیس روزل کیږي یا اردو روزل کیږي، سوال موږ سره دا پیدا کیږي چې تر اوسه ولې دا کار نه دی سوی. او هغه کسان چې د افغانستان سره د کومک او امنیت ژمنه کړې وه اته کاله مخکې، هغه کسان ولې په دې پروسه کې بې تفاوته پاتې سوي دي او یا پاتې راغلي دي؟ موږ ګورو په خپله ټولنه کې چې پولیس خپل فداکاری یا خپل کار کوي، لیکن څنګه سهولتونه چې د خارجي قواو د پاره موجود دي په افغانستان کې د پولیسو د پاره هغه څه نسته چې دوی د سولې د پاره کار وکړي. دوهم دا چې هغه کسان چې رول لوبوي په دغه پروسه کې، یعنی د بیامنیتۍ، د هغو کسانو نظرونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، حتی د هغو سره د دې کوشش هم نه دی سوی چې پوښتنه ځینې وسي یا څوک ورسره کښېني، او هغو د خپل ځان سره دې لري هغه وقدو په د پرانستلو د پاره د هغه وقدو د پویدلو د پاره باید زمينه سازي وسي چې د خلک ولې لا تر اوسه جنگیږي آیا دوی کم نقطه پر افغان دولت باندې لري هغه په تمنځ یوسي او کدی غواړي چې جنگ روان وسي نو باید دا فکر ورسره پیدا شي چې دا جنگ د چا د خواځغه تمویل کیږي او څوک د افغانان لري چې جنگ ته
ځي څنګه تلفونه بګیرم بلې شنوانده عزیز
د ما پښتنه له محترم او مېلمنو نه دا ده چې ما په نظر خو د ارانتا خبره دا ده چې دا خارجیان چې افغانستان ته راغله که د موږ وې تاسې په یادي په دې نامه باندې راغله چې افغانستان کې تروریستان دي او القاعده ده اوس چې دوی دا خبره کوي چې هغه کسان د طالبانو چې له القاعدې سره نه دي هغه موږ له تور لیسته باس او له هغو سره سوله کوو که له القاعدې سره نه و دې کسان ولې درېدل ولې تر اوسه پورې په افغانستان کې جنګونه کوي یوه پوښتنه مې دا ده او بله پوښتنه مې دا ده له مجاهد صاحب نه چې ده ویلي چې په افغانستان کې ډېر خلک اوس عقیدتي جنګونه کوي ځینه مې دا پوښتنه ده چې په هغه وخت کې خپل مابینځي جنګونه و ته د طالبانو نماینده وې که چیرې دغه جنګ اوس په حق وي او عقیدتي جنګ وي بیا ولې ته اوس نه ورسره درېږې خلک مه غولوئ خلکو ته دا دی هر چا مسؤلیت ته ګوره تاسې رادیو ته راځئ تاسې یوه خبره کوي چې هغه د افغانستان په تاوان باندې عقیدتي جنګ دې ته وایي چې په جالس په قندهار کې انجونو باندې تیزاب وشیندل شو له موږ تاسې ولیدله چې درې لکه دوه لکه قابلدار یې له پاکستان اخیستې وې په کابل کې ماشومان ووژل شول دې ته عقیدتي جنګ وایي دا عقیدتي جنګ ده چې تاسې یې کوئ یا یې طالبان کوي هغه څه شی چې د هغو په هغه دي خرابه دي په اسلام کې یعنی روانه دي هغو ته ناروا ووایي یا څه شی چې صحیح دي هغه صحیح وګڼئ خوښې چې هغه طرف مقابل دولت هر وخت اعلانونه ورته کوي چې راسئ موږ سوله وکړو طرف مقابل بیخي شرطونه نه ږدي یو شرط یې دا ده چې خارجیان ووځي دا خو غیر ممکن کار ده که چیرې طرف مقابل راسي شرطونه کېدي صحیح ده موږ اسلامي نظام غواړو موږ دغه شرطونه لرو په دې شرط کې موږ راځو تاسو سره کښېني سوله کوو بیا نو کېدی شي چې په افغانستان کې راسي وخت کې چې یو طرفه دولت ورته وایي چې راځئ چې سوله وکړو او دوی بیخي حاضر کېږي نه د دوی خپل واکو اختیار لکه د دولت چې دی امریکا او د برتانیا په لاس کې طالبان واک اخترم ټول د پاکستان په لاس کې په دغه باندې محترم
تشکر صاحب تشکر برنه صاحب مجاهد صاحب تاسو و یا غزه سوزي کې چور په بل اوس په وانانو باندې اور بل څنګه کې دي چې دغه مستون زحل شي
ما مخکې تاسو ویل چې موږ یو فصل طرح ورته ور کړی دی که په دې طرح باندې سارقانه عمل وسی زباور لرم چې لوی خو په جنگ په افغانستان کې پاتې ورسیږي لبلې خو به هغه تشوشونه سره غربي هوادونو سره په افغانستان کې موجود دي چې د افغانستان به دوباره د افغانستان خاورې د چپ خلاف نه استعمالیږي ان شاء الله تعالی د افغانستان خاورې به د چپ خلاف نه استعمالیږي د افغانستان د طالبانو اسلام تحریک یو اصل تحریک ده یوازې افغاني تحریک ده هغه نه د القاعده سره روابط لري نه لبلې ډلې سره روابط لري آی کاش کې مخکی غربی هوادونو د خپل مفهم باندې پیژندلای وای خپل باندې دی غوی فشارونه کدی دی د حکومت په دوره کې ولو کوس ده دغه حالت یو رسول چاغه لاسو مختلف ولارو ته وګد کی اوس هم کاغو ته د احترام په سرګ باندې وکتل سي او د احترام متقابل په زړه منست سي او ګټ متقابل هي ز باور لرم چاغه به د مذاکرات میستراسي او د واقعي مذاکرات په نتیجه کې په افغانستان کې صلح او امنیت راسي
تشکر بله پوانسه
ما با اصل حرفی که شما سوال مطرح کردین میخواییم برسیم که بسیار آشی هم نریم وقت هم کم مانده منظور ما ایست که امی حرفی که رئیس جمهوری افغانستان امروز در کنفرانس لندن ارائه کرده و گفتند که ما برای حل موضوع هم میخواهیم تماس بگیریم با طالبا و در ای را کمک عربستان سعودی و پاکستان خواهان هستیم فلهازا باز هم حل موضوع افغانستان از این دو جنبه هیچ خارج شده نمیتونه باید به خاطر که به هدف صلح برسیم محترم کرزی صاحب در داخل تمام نیروهای موافق و مخالف و همه را باید طور به کار بندازه که اینا متحد شون متفق شون یک آواز شون ولو هر قدر اختلاف برای آینده از لحاظ سیاسی داشته باشند مگر برای صلح افغانستان اینا هم آواز شون که قوت شون و از طرف دیگه جامعه بین المللی آل وظیفه‌اش است که فکر میکنم همین آقای هولبروکی که هم به افغانستان و هم به پاکستان آمده اینا این فرمول پذیرفتن که موضوع افغانستان هم هم به صورت مجرد حل شده نمیتونه و در پاکستان هم به صورت مجرد صلح آمده نمیتونه تا که هر دوی از اینا یک جای مطالعه نشه و کشورهای منطقه هم در این شامل نشن که یک حل منطقوی برای موضوع افغانستان به وجود نبیاید. فلهذا اینمی فرموله اگر اینا جدی بگیرن و از طرف دیگه حکومت باشه که مردم افغانستان خودش سپورتش حاصل کنه از طریق خدمت راستینی که در آینده باید برای از اینا بکنن، در او صورت میتونه که یک راه حل افغانی بین خودشان به تضمین بین مللی که کشورهای همسایه هم منافعشان خدشدار نشه و افغانستان هم زیر پای نشه مثل که تابال شده و ای را در پیش بکشن و کفایت کنن با مقه بدبختی هایی که ملت برش امراش سردوچار است دهی سه چار دهه تقریبا و یک نقطه پایان برش بگذارم.
تشکر سعیدی صاحب، شما هم جنبندی کنین سخنانتان.
از دیدگاه من اگر دوستا علاقمند صلح امنیت برای افغانستان هستن چند نقطه عمده را مد نظر بگیرن. یک، تمام خارجی ها صادقانه به خاطر صلح حکومت افغانستان همکاری کنند. دو، دولت افغانستان صلاحیت تصمیم گیری مذاکره مفاهمه و آوردن صلح داشته باشه، نه خارجی ها. سه، منافع ملی افغانستان در قدم اول و بعدا منافع ملی و استراتژی خود مد نظر بگیرن خارجی ها. چهار، برای تضعیف حکومت هر روز می نیروهای خارجی میکوشن در افغانستان. شما شنیدین که بیروزا میخوان قدرت والی ها را بلند ببرن، اولسوال ها را بلند ببرن، ملیشه سازی کنن و حکومت مرکزی را به طرف نابودی بکشانن، از این خودداری کنن. مورهای جاسوس و تنفروش که خارجی ها در افغانستان دارن اونا را در چوکی های بالا ابقا نکنن، جاسوس های وطن فروش ابقا نکنن، به خاطر اینکه اونقدر که اونا به کشورهای خارجی جاسوس هستن منافعشان میدانن به افغانستان وفادار نیستن. و همه کشورها یک استراتژی واحدی با در نظر داشت ارزش های ملی و اسلامی افغانستان مد نظر بگیرن.
تشکر سپ کارون جان، تاسو خپل نظر په شکل د بسونه موارد خبري موارد له ټلیفونونو موارد مهرباني
روان جنگ یا دغه بحران په حق له روان جنگ یا دغه حالت شنه موږ لرو. افغانانو د چا پر ملک تاروز نه دی کړی، افغانان خپل په ملک کې مشکل لري. اول باید دې ته پوهان او هغه کسان چې غوړي سیاسي اړخ سیړي باید اول ودې ته فکر وسی چې ولې په افغانستان کې جنگ شروع سو، علت یې څه، افغانان ولی دونی و حسول سوال شدی خپل د افغانانو په مقابل کې بیرته ودرېږي. دوهم دا چې هغه څوک چې جنگ سپورټي هغه په خپل یو پیسې لا یو بانک دی او دغه بانک دروازه تړل پکار دی کوم چې جنگ سپورټي دوی خوازخه مصرف کیږي، دوی خوازخه جرګي او پیسې کیږي چې جنگ وای د من زولار سي، د بل خوازخه غیر مستقیم جنگ ته لمن وهل کیږي او جنگ سپورټيږي. کتالیف دی ک بل کس دی هر څوک چې دی چې چکه هغه ډوډۍ خوري، هغه معاش لري، هغه وسله غواړي، هغه سپورټ غواړي. آیا دغه سپورټ د کومې خواڅخه کیږي؟ ولې تر نن ورځې پورې د دې مخنیوی نه دی سوی؟
یعنی عوامل باید وکتل شي،
اول باید عوامل وکتل شي چې جنگ ولې شروع سو، دوهم د جنگ تمویل کوونکي څوک دي، د جنگ ولې تمویلیږي، دریم دا چې هغه کسان چې عقده لري عقده وپوښتل سي، کله شو ډیر د هغو د عقدې د سوال ته جواب دولت ولري یا باید مللي ټولنه ولري، باید داسې جواب ودی ته ورکړي کوم چې دوی وکولی سي په دې وتوانېږي چې د جنگ مخه ونیسي. لوی لامل په افغانستان کې جنگ دی او جنگ په خپل د افغانانو د خواڅخه دی، پر افغانانو باندې خو مشکل پدې کې دی چې تر اوسه پورې یا خو څوک ځان نه خبرې د دې خبرې څخه او یا ګام تر اړي قصدن دا کار کوي ځان تیر باسي. نو تر څه وخت پورې به افغانان خطای ستل سي، تر څه وخت پورې به د افغانستان په سرنوشت لوبي وسی، او تر څه وخت پورې به زموږ حالت چې نن نړۍ مخ ته روانه ده او موږ سل کال شاته تللی یو، تر څه وخت پورې به موږ دغه حالت
ډیره مننه.
بله بسیار یک جنبندی خوب بود، بسیار زیاد تشکر رانا جان. امو قبلا هم روی از این موضوع چندین بار صحبت شد که جنگ خودش در افغانستان به یک سکتور اقتصادی تبدیل شده. کسایی که در دست سلاح داره امنیت هم داره، خوردنی هم داره، کسایی که سلاح خود انداختن هم گشنه میمانن هم امنیت خود از دست میدن.
تربیه حضرت دو پروتاسی به خدای سپارو، روح وخ او خوشحال اوسی.